پانا لوستلی سي چې ادرس دې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو اونیزه پروګرام خبريږي.
مخکخه خزي
درنو دوستانو دی مخکخ خزی پا پروگرام کی موز اجمل اند هر کلی کوم دی ازادی راڑی و دا خبرونه هر ورز پا دغه ورز باندی چی دی دوشنبه ورز دا پا دی وقت باندی خبریگی پا دی خبرونه که مگ عمومل دی افغانستان چخا هاگا فعال میرمنی یا خزی یا اونجونی چی پا بیلا بیلو برخو کی فعالیتونه کردی پرمختگونه کردی دی او پا طولنیز اجتماعی سیاسی فرهنگی او کلتوری چارو کې پراخ ونډ اخیستې ده. دا رامل منی کو او نه یوازې د دوی په ژوند ورسره غږیږو بلکې په افغانستان کې د ښځو لپاره په شته شرایط او روان وضعیت هم ورسره خبرې کوو. نن مو هم په دې لړ کې د افغانستان د ملي شورا د سنا پخانی غړي رامل منه کړی ده ډاکټره ګلالۍ صافی. همدارنګه په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازی ملالۍ اسحاقزی سره وروسته د موږ تماس وسلیږي. اوس راسره اغلې صافی د ټلیفون له لارې یو ځای شوې. ستړی مشې ډاکټر صاحب. ګلالۍ صافی خبرونې ته خوشحاله یو چې راسره یې. له تاسو به واورو په کوم وخت کې تاسو سناتور وئ او د خپل دغه ژوند په اړه باندې تر دې چې د افغانستان په سنا کې مو د خلکو استازولي کوله کراته ووایئ چې تر دغه مرحلې پورې څنګه پر مخ ولاړئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. زه ګلالۍ صافی یم او چې تاسو ویلې پخوانۍ سناغړی ژوند په افغانستان کې ښځو ته په هر دوره کې اسانه نه و. خوشبختانه موږ ماشومتوب په یو روښانه دوره کې تیر شو چې موږ اوشو کولی خپل ښوونځیو ته لاړ شو، خپل پوهنتون ووایو او همداسې د کار زمینه موږ ته برابره وه چې زه البته وروسته دې چې خپل د طب په رشته کې مې خپل تحصیلات ختم کړل افغانستان کې، د افغانستان د کابل په نوشافخانه کې مې کار خپل پیل کړل او ورته مې خپل د تخصص دوره هم واخیستله چې متاسفانه بیا په دې داخلي جنګو کې چې کله مجاهدین راغلل افغانستان ته موږ مجبور شولو چې کابل ترک کړو او د مهاجرت ورځې تیرې کړو. چې البته یو ډېره موده زه په اروپا کې پاتې شوم. کله چې افغانستان بیرته د کارزی صاحب حکومت و هغه وخت کې بیرته لاړل افغانستان ته او ما د ښځو په یو مؤسسه کې چې د جرمني نه هلته تللي وو، ښځې ډاکترانې، افغاني ډاکترانې، موږ هغه ښځو ته چې د جنګ او د جنګ نه وروسته په شرایطو کې ژوند کړی او روحي رواني مشکلات درلودل، د دې مشکلات او د طبي اغیزې په مریضانو باندې موږ دغه برخه کې کار کوو چې البته هلته مې تقریبا یو کال کار وکړ. وروسته مې ځان ولسی جرګې ته 15 دورې ته کاندید کړ چې زه د بلخ ولایت استازی په ولسی جرګې کې او ورپسې په 14 دوره کې هم پولیسی جرګې کې د بلخ خلکو استازی وم. چې په 14 دوره کې متاسفانه زه موافقه نه شوم او بیا انتصابي سناتوره په مشران جرګې ته لاړلم.
وګداو له لوړو ژورو ډکلار مو وهلې ده. دا ته وایي چې اوس تاسو بیرته راغلي جرمني ته. په افغانستان کې تیر شل کلونه د نورو ټولو ستونزو باوجود د ښځو لپاره له بریاوو ډک کلونه بل کېږي. ویل کېږي چې په دغه شلو کلونو کې ښځې وتوانېدي چې همې په ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې شمیر زیات شي، همې په سیاسي ادارو کې شمیر زیات شي. تاسو ته تیر شل کلونه څنګه ښکاري؟
زه باید دا کله کله د خلک دا فکر کوي چې افغان ښځې فقط په دغه شلو کلونو کې دی وشو کولی مخته تګ وکړي او یا لاسته راوړنې ولري. موږ باید ووایو چې د اویو کال نه مخکې هم موږ ډېرې توانمندې ښځې درلودلې چې په ډېرو برخو کې خپل لاسته راوړنې درلودلې. موږ ډاکتران، انجینران، سیاستوالې درلودلې. په څنګ کې متاسفانه هغه یوه دوره وه چې پلدې چې مجاهدین راغلل، متاسفانه د ښځو په مخ ښوونځي، د کار زمینه ټول وتړل شوه چې زیاتره ښځې په همدغه دوره کې دوی مهاجرې شوې چې موږ افغانستان تقریبا کله چې 2001 کال نو روسه مګه د مخکخ خو خزونه تقریبا خالی پیدا کول چې هغه خزو چې تحصیل درو دغه ټول وخت ماجر شي او چا د سند تقاضا د نظر او چا د خپل ځان ته ژوند جوړ کړي په افغانستان تر اتاګ نه ممکنو افغانستان تقریبا د یو خلاص سره وشو مګل دل اته مګه کافی ډاکټرانو درودل نور کارمندانو درودل او تقریبا ټول شي دا شل کالو کې د سره شروع شو د سره جنکی مکتب ته لري هغه چا چې مکتب نیولیم کله چې ویلو هغه پر خپل مکتبونه خلاص کړل او پوهنتونو ته لاړل فارغ شول په وجود د دې چې موږ مشکلات درلودل په هماغه وخت کې هم موږ راپورته کړی دی چې متاسفانه همدغه غربي وادو هغه پخوانی جنایتکارانو ته یا هغه پخوانی جنګسالارانو ته ډېر قدر عزت ورک اته ویل کېږي چې دوی په پیسو باندې واخیستل شول او د دې ته ټول امکانات او امتیازات ورته ورکړل شو چې همدغه خپله د دې شرکانو خان د مملکتو چې هر رئیس جمهور یا هر حکومت چې غوښتل یو کار مخته یسي دې اتمان خپل نه پکې غوښتل چې دغه خپل یو لوی جنجال هېواد بیا باوجود دغه هم ښځې وتوانېدلې چې خپل پرمختګ وکړي په هر ساحه کې خپل فعالیتونه آغاز کړي چې موږ خوشبختانه ویلی شو چې په زړه او جنکۍ موږ د پوهنتونو له خوا فارغ لرو شاید په لسو زره جنکۍ موږ د مکتبونه فارغ لرو افغانستان یو لاره باندې روانو باوجود دې چې مشکلاتو باوجود دې چې د فساد معضله ډېره ډېر زیاته وه یو لوی مشکل دا و چې په افغانستان کې د ښار او د کلي ترمنځ واټن ډېر زیات و هغه پرمختګ یا هغه کارونه چې هېواد کې کېدل زیاتره تمرکز همدغه کېدل چې د ښار خلکو ته د کارونه وشي د خپل یو عامل و چې د خلکو ترمنځ فاصله ډېره وه او همدغه فاصله سبب د دې شوه چې د خلکو ترمنځ یو بیلتون یا دا چې دا د کلی خلک بل خواته چې یعنی زیاتره د هغه وخت حکومت مخالفینو سره لاس یو کی باوجود د همه د ټول مشکلاتو مرز ویلای شم چې د شل کالو کو خو ښه پرمختګ کړی دی په افغانستان کې
ډیر زیاته مننه اغلی صافی موږ سره د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پوخانی استازي ملالۍ اساقزی هم په خپرونه کې یوځای شوي اغلی اساقزی ته هرکلی وایو مننه کوو چې را سره یو ځای شوي مخکې نه را سره ډاکټر صاحب ګلالۍ صافی هم ده بحث او خبرو ته به دوام ورکوو هم به د موږ اورېدونکو په دې کې لیوالتیا لري چې د افغانستان د خلکو د دوو خزینه استازو چې هم په سنا کې او په ولسي جرګه کې استازولي کړې دي دوی د ژوند له لوړو ژورو خبر شي چې په څه ډول دغه سي یو ځای ته ورسېدلې او څه یې وکړل تر څو نور نجونې او ښځې ترې ځینې شیان زده کړي او همدارنګه به په روانو حالاتو هم غږیږو اغلی ساقسي تاسو راته لومړی وایي چې سفر مو د افغانستان تر پولیسي جرګه کې تر استازولۍ پورې څنګه تیر شو او لاغې وروسته دا اوس مهال په څه باندې بوختې؟
تشکر. تر ټولو د مخه سلام تاسو رادیو تاریخ په خسته سمینه والته وړاندې کوم او یو نقطه باندې ز ډایرکټ پر تاسو باندې انتقاد کوم چې په خوانی غړې نه يم زبر حال غړې يم د افغانستان د روسي جرګې او خو تبيده د شروع د ادارې مقاتل څخه خطر دا وسه پورې هغه څه چې مینه زما د وطن او زما د خاور سره وو په مبارزه مې پې کړې وي او پایلې دوی فقط د معلمي د کچې څخه وو چې بیا زه د سرمالین په صفات او بعد هغه د لوی جرګې استراري غړي توب وروسته د تصویب د قانون اساسي ده او بعد هغه د کندهار د پراختیایي د ښځو ریاست په غاړه واخیستې بیا د زرغونان لیسې د مدیرې په صفات چې هغه یو تاریخي ترین لیسه ده په کندهار کې غړي توب مې کړی دی او پراس کې مې وظیفه اجرا کړې دي. بیا نو راغلې ما په 15مه دوره کې پارلمان ته په 15مه دوره کې د کابل ولایت څخه کاندید وم او خوشبختانه 15مه دوره د کندهار څخه بیرته کاندید شوم او د افغانستان د ولس او د کندهار د غیور او عزتمند ولس راني وختله هو زه پارلمان ته راغلم او تر څل حاله پورې زه غړیتوب د افغانستان د ولسي جرګې لرم.
ډیره زیاته مننه. دا یو بحث دی چې د افغانستان ولسی جرګه تاسو یې واقعا چې وسنی غړي هم ویل کېږي، موږ په دې برخه کې لام نه پوهیږو چې د افغانستان د ولسی جرګې د وروستۍ دورې غړو ته څه ووایو، ځکه دا اوس ولسی جرګه عملا غونډې نه کوي. په دې اړه راته ووایه، تاسو د ولسی جرګې د غړي په توګه څه فکر کوئ؟ تاسو اوس هم د ولسی جرګې ځان داسې بللی چې ولسی جرګه شته او غړیتوب یې غړي فعال دي؟ هر څه
بله شکه، وخت چې موږ په کال کې دوه تحصیلات لرو، یو په دوبی کې او یو په ژمی کې، چې زموږ د دوبی تحصیلات وو چې موږ باید خپل ولایتو ته تللي وای، خپل د ماکلینو سره مو لیدله. او په دغه مابینځ کې د طالبان یا د تحریک طالبان حکومت هم رامنځته شو، نو موږ په تعطیلاتو کې وو. تر اوسه پورې هم موږ غلیتوب لرو، په دې خاطر چې تحریک طالبان تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې آیا پارلمان به پاتېږي یا پارلمان به لهوه کېږي که لهوه کېږي، د کوم بنسټ یا د کوم قانون د نگاه څخه نه باید نه ځي، او که پاتېږي خو طبعا اساسي قانون موږ ته دا اولویت راکړی دی او هر شی په هغه کې روښانه معلومیږي. خو مهمه دا ده چې هر فرد، هر وکیل د پارلمان دغه هرزو لري چې په افغانستان کې سطح سري صلح وي. که دا موږ پارلمان کې که موږ نه یو، داسې یو حکومت او داسې یو حرکت راسي افغانستان ته چې هغه د افغانستان د خلکو پر زخمو باندې ملهم کښېږدي. څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، د تقریبا 30 کاله افغانستان کې جنگ روان دی، او بدبختانه د افغانستان په چارې کې منطقه خاصتا سرګان همیشه خپل مداخله درلودله، نه پرې شوله چې افغانستان ولس، افغانستان خلک په حرامه توګه خپل نورمال ژوند مخته یوسي. ولې اوسني حالات داسې یو حالت ده چې نسبي د افغانستان د خلکو دپاره، چون افغانستان خلک د امنیت تږی وو، علاقه مندي لري سره د غم چې ډېر فرصتونه زموږ د لاس څخه باید ولاړ نه سي. هغه شل کلنه لاسته راوړنه چې مو درلودله په هره نگاه کې
مننه کوو. مننه کوو اغلی ساقزی، په دې باندې به بحث کوو. زموږ بله میلمنه چې د سنا غړی هم پاتې شوي، د ولسی جرګې غړی هم پاتې شوي، اغلی ګلالۍ صافی ده. اغلی صافی، تاسو راته ووایئ چې دغه اوس چې کوم وضعیت راغی، په تیر باندې خو تاسو وغږېدئ چې په افغانستان کې ښځو څه ډول بریاوې درلودې، هغه که دغه تیرو شلو کلونو کې وي یا له دې نه مخکې وي، او په ټولنیزو، تحصیلي او اجتماعي او سیاسي چارو کې د ښځو مشارکت په تیره کې لږ تر لږه په تیره یوه پیړۍ کې که سړی ووایي له لوړو ژورو سره مل وو. اوس چې کوم وضعیت راغلی دی، ظاهرا طالبانو په ټینګار ویلي دي چې دوی د ښځو مشارکت ته په یو چوکاټ کې ژمن دي، او هم د دوی کاري فرصتونو ته، هم د دوی زده کړو ته. خو عملا چې په افغانستان کې موږ ګورو، تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې شته دي. نه تر اوسه پورې ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو کارونو او دندو ته ستنې شي، ښوونځي هم تر شپږم ټولګي پورې نه پورته تر اوسه پورې نه دي پرانیستل شوي. که څه هم طالبانو دام ویلي چې ښایي دا شیان دایمي نه دي او دوی په لارو چارو باندې غور کوي، خو تشویش ورسره شته دی. دې خبرې سره تاسو د یوې ښځینه فعالې په توګه څه دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوئ، او څومره اندېښمنې یې ورته؟
متاسفانه اندېښنه ډېره ده. تاسو ګورئ چې د یو میاشت نه ډېر شو چې یو حکومت د طالبانو خپل حکومت منځته راغلی، تر اوسه موږ ته یې ختمه شه معلوم نه ده. تر اوسه رسما ویل شوي نه دي چې دوی څه رقم یو نظام غواړي په افغانستان کې، آیا د امارت غواړي، آیا د جمهوریت غواړي، آیا د کوم مطلقه دولت غواړي، هیڅ معلومه نه ده. د دې لپاره چې سیستم د ادارې تر اوسه معلوم نه دی، اما مهمه خبر دا ده چې هر هیواد کې کله چې یو تغییر راځي، د خلکو د ژوند، هغه نورمال ژوند پروسې خنډي څوک نه. په دې بهانه چې موږ ګویا غور کوو په پوهنتونو کې چې څه رقم نجونو ته موږ شرایط برابر کړو، آیا تاسو اوریدلی دي چې په کوم د کوم پانتور په کوم سنف کې یا په کوم اودیټوریم کې خدانه خسته کوم بعد پیښه یعنی جنو سره د الکانو کوم واقع شوی سیما خو نه دی اوریدلی موږ تاسو شاید استو چې په دنیا کې نه تنه په افغانستان یا په اسلامي نړۍ کې حتی په اروپایي نړۍ کې جمعاتو کې یا حتی په کلیسا کې اوریدل کیږي چې بعضې خلاف اعمال سرته رسیږي. آیا تاسو اوریدل دي چې ټول مسجدونه به بند کړي وسي ولې چې هلته خدای نه خواسته په فلاني کلي کې یو ملا په یو ماشوم باندې تجاوز کړی دی یا یو بد فعل اجرا کړی؟ عین خبر په مکتبو کې ده، عین خبر په پوهنتونو کې ده. کبي اوریدلي وسي چیرې؟ خدای نه خواسته دې اوریدلي وسي چې یو محصل چې خلاف کار یې کړی دی، آیا دې پوهنتون ته دي که انسانان اصلاح کوي؟ دا خبره بالکل اید د منلو نه ده چې موږ ورته شرایط برابرو. دي چې شرایط برابرې؟ آیا د بزرګو نجونو کې یو هلکان چې پوهنتونو ته تللي دی درس ویلی او یا خدای نه خواسته هغې اخلاقي فساد یې کوو؟ دا خبرې ټولې بهانه دي، یا دا چې دوی توانمندي نه لري چې دغه چارې مخته یسي، یا دا چې یو دښمني د ښځو سره کوي. زما په نظر همدغه رئیس د پوهنتون د کابل چې شوی چې یو ځوان دی او د خبرو نه شي زه پوهېږم، دا د دې توانمندي نه لري چې یو پوهنتون په هغه عظمت باندې وچلوي. د دې بهانه دا ده چې موږ شرایط ورته ایجاده وایي. څه شرایط ایجادوي؟ دونه توانمندي لري چې په یو کال کې یا په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې په زراو استادان ښځینه استادان تربیه کې چې لشي جنکۍ ته درس ورکړي، دا خو امکان نه لري. کوم چیرې د دنیا تاسو دغه خبر اورئ؟ یعنی سعودي عربستان اسلامي هیواد نه دی، قطر اسلامي هیواد نه دی، ترکیه دی امرو کې چې ټول هیوادونه د دنیا کې چې جنکۍ پوهنتونو ته ځي دی غیر اسلامي دی او موږ اسلامي پوهنتون جوړو. دا یو بهانه ده.
اغلې صافي کارونو ته څنګه کارونو ته ستنېدلې څنګه بولې؟ دوی وایي چې په دفترونو خو پخا
او فکر وکړئ تاسو دغه دفتر وکړئ. آیا تاسو په دفتر کې اوریدلي دي چې خبر رسیږي که خبر؟ خو ما خو بیا مثال ورکړه چې دا خبرې خو داسې اوازې خو په هر ځای کې دي، په کلیسا کې دا واقع کېږي، په جومات کې دا واقع کېږي.
نه خو دوی وایي، دوی یو بل شی وایي. اغلی صافی، ما مثلا د ذبیح الله مجاهد یو خبري کانفرنس مې واورید، ظاهرا د ده په وینا چې ځکه دوی دستي ښځو ته کارونو او ادارو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي چې دغه ادارې کې خو دوی د مامورین کارکوونکي دي یا وسلوال دي. د خاغلی مجاهد په وینا دغه وسلوال تر اوسه پورې له خارجي سیمو سره بلد نه دي، نه پوهیږي چې له ښځو سره چلند څنګه وکړي. یعنی ظاهرا یې ټینګار دا و چې موږ یو ډول چمتووالي ته اړتیا لرو. آیا تاسو دغه عذر پر ځای بولئ؟
زه امیدواره یم چې دوی وشي کولی خپل لاس د وسلوال په یو میاشت کې تجدید تربیه کړي. دا خو ناممکنه دی. هر چی دی چه قانون سیگی هلتا هر کار امکان نیدی. وقتی چه تا جدی قانون مراد که این سوک چه تا چپ لیدلی نیشی، نه خیزی تا سوک پا بعد سرگ لیدلی شی، نه ناری نه تا سوک پا بعد سرگ گوری. دا یو زر فکر که آمد چه دا یا بحانه دا یا دونه دی د مدني ټولنې نه وروسته پاتې دي چې که ښځه وګوري شاید بی خودي. دا خبر دغه رقم معنا لري. زما په نظر هر څه زر دي باید ښځو ته زمینه برابره کړي چې خپل کارو ته لاړ شي. ډېرې ښځې دي چې یوازینۍ ښځې دي، یوه ښځه ده چې په کور کې ډوډۍ راوړي او باقي خپل اولادو ته ډوډۍ ورکړي، یا ته خپل خور ورور پلار ته ډوډۍ ورکړي. که دې دا رقمو کې دا فقر، دا بدبختي، دا مصیبت به دې څه رقم درته جواب ورکوي؟ یعنی
مننه په دې بغږیږو، په دې بغږیږو چې که ښځې کار ونه کړي او دفترونو ته ولاړې نه شي، یا نورې په خصوصي سکتور کې چې کار کوو خپلې دندې ترسره نه کړي، د کورنیو په اقتصادي ژوند به څه اغېزې لري؟ زه مخکې له دې نه چې ملالۍ ساقزی ته ورشم، غواړم خپلو اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې ووایم. زموږ اورېدونکي په ځانګړې توګه هغوی چې د ښځو اړوند دغه اوسني وضعیت په اړه باندې تبصره او نظر ولري، کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420211251401. د ټلیفون بل شمیره مو ده 00420211251401. رادیو ډاټ ازادي دا مو د سکایپ ادرس ته په دې امر سره تماس نیولای شي. مخکې له دې چې له ملالۍ ساقزی نه پوښتنه وکم، یو اوریدونکی راخلو او وابورو چې دې څه وایي. مهرباني وکړئ، څوک قبل کوم ځای؟ مهرباني وکړئ.
شرجان هم د پراتو خبرې کوم، د پیرېدو نه
وای د تاسو غږ خبريږي لراډیو نه
سید دغه شوزو چې ته را غوښتي دا شوز سیمې دوا سواله دي
مهرباني وکړئ
دا شوز چې وای دا شوز چې وای موږ ځکه فعالیت مو کړی دا څه کارونه مو کړی دي دا دوه کارو کې ما اشتراک کړی دی کوم نه دی کړی دا دوه کار دا ورزشي و دا نرمندۍ په دغه کار کې ما ورته کار کړی دی که یا
خاغلی له فرات څخه دا دواړه د مونږ چې دی یوه ډاکټره ده او بلم خون کې معلمه د معرف سابقه لري دواړه د ولسي جرګې استازي پاتې شوي دي او د خلکو او ولسونو استازولي کړې ده په ولسي جرګه کې او همدارنګه د مشرانو په جرګه کې مننه کوو ملالۍ اسحاقزۍ زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې تاسو په افغانستان کې اوږده موده مو د کندهار د خلکو استازولي کړې ده په کندهار کې ویل کېږي چې دغه د ځایي طالبانو لخوا اصول نورم نسبتا هغه اصول چې په کندهار کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي سخت دي تاسو اوس په کندهار کې څه فکر کوئ د ښځو وضعیت دغلته ښځو ځینې فعالیتونه لرل ښوونځي و مکتبونه یې و څنګه دي
تشکر مننه کندهار ولایت تاسو ته معلوم دي چې یو سنتي ولایت دی او د وخت څخه هم کنجونی مکتب ته تلله او که ښځې وظیفې ته تلله هم یا په چادري کې و یا په حجاب کې و د اوسني راتګ چې د تحریک طالبان نظام راغلی دی دومره فرق نه لري فقط فرق یې دومره دی چې شرایط او سیستم دوی ته په الحال آماده نه دي چې دوی خپل مکاتب ته ولاړ شي او خپل رسمي ادارو ته دي ولاړ شي خپل چارې مخته یوسي زه فکر کوم چې فرق غونډه نسته د زموږ په وخت کې چې په تیره دوره کې د طالبان حکومت وو ام زموږ په خپل کورو کې مدارس مو درلودله سنفونه مو درلوده چې شخص ما په خپله درلوده نجونې په خپل کورو کې مو درس ورته ورکوله تعلیم ورته ورکوله او په زمان کې مدرسه و دینی مدرسه دوی خپل هغه اسلامي تعلیمات ته مخته بیولله تر هغه وخته چې د ادارې مقعد را منځته سو اته زموږ نجونې دوغونده وارد و دوغونده رسیدلې وو چې دوی په څلورم صرف او په پنځم صنف کې دوی وخت چې خارجیان راتلله مکاتب ته ضرورت ترجمان ته نه درلودې په عین زمان کې چې سیستم ډېر سخت دی ډېر یو قید حالت لري کندهار ول بیا هم غونډه د پوهنې او د علم لمنه هم پراخه ده یعنی مخنیوی نه کوي چې انجونې باید مکتب ته ولاړ نه شي اوس ګوري په شفاخانو کې موږ زیاتره ښځینه ډاکټران لرو په کندهار کې یعنی الحمدلله دومره مشکل دوی ته نشته دوی خپل چارې مخته وړي ولې بعد تشویشونه ستا مثلا زموږ د نجونې چې په لسم سن کې یا په یولسم سن کې اته په دولسم سن کې ده دوی په دغه تشویش لري چې زموږ د دوند شل کاله چې مو درس وویله مکتب مو وویله او پانتون مو وویله او بل اخره موږ په کورو کې کښینو دا تشویش دوی لري ولې بیا هم هغه تماسونه چې موږ دوی سره لرو دوی تر یو اندازې پورې قناعت مو ورکړی دی چې نظام نوی نظام دی که دا نظام د خلکو په خبره هغه کابینه اصلي بانه ونیسي او سیستم فعال شي زه په دې مطمئن یم او زه په دې باور لرم چې دا تحریک نسبتو هغه وکاله چې دوی در مخه پاچایي کړی دی دا به ډېر فرق وکړي او ډېر به توفیر ولري ځکه کوم چې زموږ ښځو ته او زموږ نجونو ته اجازه د تعلیم او اجازه د تحصیل به ورکړي یو شی انصافانه باید قضاوت وکړو چې په افغانستان کې هر کوم نظامونه چې راغلي دي دستي په یو میاشتې په دوو میاشتو کې د دوی سیستمونه ټول نه دي فعال شوی اوس ګوري وخت چې کردی چې په مقعد اداره راغي هر کله ننوتل په ټول هر کې یو کاغذ نه پیدا کېدله ولې هر جوړ سو سیستم جوړ سو نظام جوړ سو کردی سره پاتې یو کور پسې غنی راغي ولې بیا هم داسې ولاته راغل دي څه فکر کوم چې انصافانه به نه یي چې موږ اوسه وایو چې هر شی مدلا څه تللی دي موږ په دې امیدوار یو چې نظام او سیستم سره برابر دي موږ په دې امیدوار یو چې شوزو تا وینځونه تا هغه حق او حقوق چې موږ ما په خپل مصیبو کې ویل دي چې بهترین حق او بهترین حقوق مشته اسلام راکړی دي کدی نظام ته وګور اساسي قانون ته وګور تر اساسي قانون چې په ټولو ارشیفو کې زما دغه شوهر ستا چې اسلام تر اساسي قانون څخه ډېر حق او ډېر حقوق ورکړی دي موږ به یو لږ او سلاماندی به وکړو زه په دې مطمئن یم چې
مننه سخزی تاسو سره خبرې کوو. زه غواړم چې لاغلی صافی و پختم د سخزی په خبرو کې نقطې شته دی خو یو ټکی مهم دا دی چې په کندهار کې پخام په اصطلاح خزو هغه سی ازادي چې لکه تاسو مرته مخکې اشاره وکړه چې په مرکزونو کې و په کابل کې و نه و. کندهار یو مثال دی همداسې په ګڼو نورو ولایتونو کې هم په سنتي او دودیزه توګه باندې ښځې تر فشار لاندې وي. یعنې داسې نه وه چې یوازې طالبان یا له دیني اړخه پې فشار راغلی. انانات او دودونه او کلتور دا هم یو مسله ده چې همیشه د ښځو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د اشتراک او ګډون په وړاندې وخت نا وخت ستونزې پیدا کړي دي. البته په ځینو مواردو کې ګټې کړي دي، په ځینو مواردو کې مخنیوی هم کړی دی. تاسو راته دا ووایئ چې که چیرته طالبان وایي چې دوی انان په دودیزه ټولنه کې دي او باید په ورو ورو باندې لکه هغلې ساقسی هم چې ورته اشاره وکړله پرمختګ وکړي، فکر نه کوي چې کیدلی شي معقوله لارې چې په ورو ورو باندې سیستمونه جوړ کړي، قوانین جوړ کړي او ښځې وتوانېږي چې په ټولنه کې ګډون وکړي؟ که نه فکر کوي چې دې شیانو ته اړتیا نشته، دی ښځو عملا ګډون درلود په ټولنه کې او باید اجازه ورکړي؟
زما په نظر یو توپیر تفاوت په دې کې شته. کله چې اول ځل طالبان افغانستان ته راغلل، متاسفانه د دوی نه مخکې داسې یو نظام و چې کابل څه چې تمام افغانستان وګرځان، نه سیستم و، نه پولیس و، نه اداره وه، نه پیسې وې، نه ښار و، نه یو تعمیر آباد و. ټول ورانی و چې پرې تسلیم کړی و او د خلکو توقم پرې نه ډېره نه کېدله، ولې چې هغې یو وران مملکت ته راغلي و او هغوی نه شي کولی چې په دوه کالو کې یا درې کالو کې یا هر څه مثالو کې درته جوړ شي. اما توپیر په دې کې دی چې اوس چې دوی راغلي دي مګر مکمل نظام پرې لري، مکمل اردو پرې لیدله، مکمل پولیس هم دلري، ښار آباد و، مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه ټول فعال و او تقریبا یو جوړ شوی واد و. او خوشبختانه دا هم چې بې د یو د دې نه چې یو فایر شي د حکومت تسلیم شو، د حکومت تسلیم ورته ورکړ شو. یعنی دا تفاوت باید موږ وګورو. صحیح دی چې انانات موږ لرو، موږ خپل انانات هغه ښه انانات موږ باید خپل وساتو. لازمه نه دی چې موږ هغه زړو اناناتو پسې چې د انسانانو حق پکې تلفیږي، هغه انانات چې هنوز هم ښځه په بد ورکول کېږي، موږ وایو چې پروانه کې داد موږ انانات دي ښځه دي هنوز هم په بد ورکول شي، هنوز هم په خلکو په خرڅه شي یا په زور په جبر نکاح شي، دا خو موږ هغه بد انانات دي چې دې سره باید موږ بالاخره مبارزه عام هم هغه حکومتونه چې پخوا و باید مبارزه کړي، همدغه حکومت چې اوس نوی جوړ شوی دی دی برخلاف د دې منفي شیانو سره باید مبارزه وکړي. خبر دی که دی چې توپیر پکې شته، طالبانو ته یو سلامت حکومت سپارل شوی دی بې د دې چې یو شی مونږ د لاسه ورکړی نشي، نه فایر شوی دی، نه مرمۍ مصرف شوي دي او نه د ادارې تخریب شوي دي، ټول سلامت دي. یو ایله د خلکو شده ټول ادارې سلامت دي، فقط نظم و نظام وساتئ، خلک پرېږدي چې خپل کارو ته لاړ شي، څه ښځې دي څه نارینه دي، که دغه فقر د خلکو یا ور نور پورته لاړ شي فکر کوم چې بیا د ملت خشم به دونه هېري.
مننه اغلی صافی غږیږو په دې باندې. یو اوریدونکی چې په دوی باندې لګښت راځي دا موږ په نړیواله نمره له افغانستان نه زنګ وهي، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، تاسو محترم او مهمانو خویندو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د مشرقینو تاسو سره لیم کېمه. زما سوال ډاکټر صاحب ګلالۍ ته راځي ده. دوی خو یقیني ډېرې تودې او سړې تېرې کړې دي، مرکز افغانستان کې ویلی ده، تېر کابل افغانستان کې لوستلې ده، افغانستان سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، نو کله چې سمری ته ورسېدل دوی اروپا ته لاړل. دوی باید دغه مظلوم افغانستان کې د ښځو لپاره باید د شبخانو کې کار کړی وای، دلته باید کلینک جوړ کړی وای، کلینک کې باید کار کړی وای، ځکه خلک دلته ډېر زیات بېچاره او بېوزله دي. نو زما په نظر باندې دوی چې کله موقف کې ولسي جرګه کې و دوی په افغانستان کې، کله چې موقف نه دوی لرې شو دوی اروپا ته پخېسته کې کړي. زما په نظر باندې مخخه ښځه باید هغه چاته وویل شي چې هغه اقلن په افغانستان کې اوسېږي، نه چې اروپا ته ځي او اروپا نه بیا هغه غربي حقوق د ښځو غواړي. نو هیله کېنه کوم او لطفا دوی ته افغانستان ته راشي، مظلوم ملت ته دوی خدمت کې دا بری رخوي. مننه.
هلو خادیده اوریدون کې ټلیفون قطع شو. دوستانو رازو به له ګلالۍ صافۍ نه به واورو چې د دې اوریدون کې د نظر په وړاندې څه وایي.
ما خپل د توان په اندازه باندې مې خلکو ته هم شفاخانه کې کار کړی، مریض ته کار کړی، وطن ته کار کړی. کاشکې د خپل موږ ته ویلو چې دی وطن ته چی کړی دي. دا خو نه شي چې دغه فقط سړی کله کړي اوس موږ ته که زمینه برابره ده، موږ هېڅ که دلته کوم علاقمندي په اروپا کې څوک نه لري، که څوک موږ ته اجازه راکړي دغه اوس موږ کولی شو چې خپل افغانستان کار وکړو. بیا چې زه افغانستان ته اوسېږم، دلته اوسېږم، زه د وطن یو وګړی یم او حق لرم چې د افغانستان په حالاتو باندې خبرې وکړم، او هغه وظیفه چې هغه مصرف چې په موږ باندې شوی دی، موږ یې جواب ورکړی دی، موږ خلکو ته خدمت کړی دی او د خلکو په خدمت کې وو. دا چې د دې ځنه غږېږم یا د افغانستان نه غږېږم، زما خبرې یو دی، زه غواړم چې هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه لکه انسان غوندې ژوند وکړي. هغه ښځې او نارینه ټول باید هغه حقوق ولري چې انسان ته سړی هغه حق ورکوي. ما د غرب حق ورته نه دی غوښتی. په غرب کې خلک نور ژوند لري، بل سیستم لري. موږ د خپل سیستم غواړو، افغاني سیستم غواړو، اسلامي سیستم غواړو. موږ هیڅ یو افغان وګړی نه وایي چې موږ غیر اسلامي حقوق غواړو. او د اندازې چې څومره توان درلود خلکو په خدمت کې اومه، دا چې دې ورور نه دي لیدلی چې ما څه کړي دی، خپل بې خبري دی او ماته مرمهم هم نه دی چې د څه نظر لري د نورو په باره کې. او زه حق لرم چې خپل د حقوقو په باره کې هر چېرته اوسېږم خپل غږ پورته کړم.
ډیره زیاته مننه رابشو اغلی ساغزی ته. مخکې ګلالۍ صافۍ څو مسایلو ته اشاره وکړله، په ځانګړې توګه اقتصادي ستونزو ته. ساغزی تاسو په کندهار کې دا راته وایي چې افغان میرمنې او ښځې چې کار کوي، خصوصا په کابل کې په دې ولایتي مرکزونو کې دوی کار کوو، روزګاری کوو، د ډیرو کورنیو عوایدو لاره دا وه. یعنی میرمنو کار کوو، بیرته خپلو ماشومانو او خپلې کورنۍ ته عواید درلودل. همدارنګه ځینې کارونه ورسره مخکې تلل چې دغه د اجتماع او د ټولنې دغه ماشینې روان ساتلو او په اصطلاح اقتصادي ستونزې ورسره راکمېدلې. که چیرته ښځې په کورونو کې پاتې شي د اوږدې مودې لپاره، تاسو یې په خپله منطقه کې اقتصادي ستونزې څومره وینئ؟ په کورنیو او خلکو به اغیزې څه وي؟
بېشکه زموږ په کندهار کې داسې کورنۍ شته، داسې فامیلونه شته چې په کور کې نارینه نه لري. د دوی نارینه یا په جنگ کې په شهادت رسېدلی دی یا په خدایي مرګ باندې تللی دی. اکثریت زموږ د کندهار ښځې په فابریکو کې کار کوله، دوی اته دوکانونه درلودلله په عینومینه کې. تورې مثال چې دوی خپل هغه روزمره چاره مکتب ولله او په عین زمان کې خپل د کور دپاره هم خودکفا کېدله او یو حلاله رزق کور ته راوړله. خو نګرانی او تشویش شته تقریبا یو میاشت کېږي، بالا تر یو میاشت، چون په کندهار کې دغه درمخه چې حکومت سقوط وکړي یا یو حکومت تسلیم شي طالبانو ته، جنگ وو په کندهار کې. زموږ کورنۍ او زموږ ښځې حتی خپل د شپې پر ډوډۍ باندې اریان وو. یعنی خپل ډوډۍ نه درلودله، هغو چې ډوډۍ نه درلود چې خپل اولادونه یا خپل فامیل په حداقل په یو نسبي حالت کې چې بل شی نه پیدا کېدله، یو مستي او ډوډۍ چې د دوی د شپې یا د ورځې مشکل حلېدله. بدبختانه اوس هم دغه حالت جریان لري په مرکز د کندهار، په اکثریت ولسوالیانې کې ښځې کورنۍ چې بې سرپرسته د دوی په تشویش کې ده چې څه رقم به اوسې، هیا به دوی ته دغسې زمینه لکه چې په شل کاله کې داسې زمینه مساعد و چې دوی په فابریکو کې کار کوله، دوی په نورو اداراتو کې کار کوله او خپل فامیلونو ته حلاله رزق راوړله.
در مخ اورور هغه اشاره وکړه وقند د افغانستان شوه د افغانستان سیاست مدار شوه په مجموع کې د افغانستان افغانستان شوه قهرمانان دي په هر علت خپل وطن خپل خاور خپل وجدان خپل ایمان نه دي خرڅ کړی او معاملې خپل د خاله د چې د مور حیثیت لري هغه نه دي کړی ولی خوشبختانه د کندهار شوه اکثریت د تاسو شاید په جریان کې وو چې دوی د خامه کار کوي اکثریت چې وو په فلحال هغه امکانات چې د دوی د لاس څخه وتلې دي کوشش کوي چې عددي لونی چې په کورو کې د دوی په خامک پر مصرف کړی دي خو یو خامک د یو کور یا یو غاړه چې په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې هغه روزیږي هغه د دوی د کور د مصارف اکتفا نه کوي یوازې نه ده چې د دوی مسله یې د کور د کرایې مسله ده او د برق د بل مسله ده او د اوبو د عادل قیاس نو زما په نظر باندې ډېر مشکل دی په دې کې د کندهار هغه شوی هغه فامیلونه چې نارینه نه لري سرپرست نه لري د دوی سره خاص کومک نه سي د فکر کوم چې دا ودیر غته نوې مخامخ کې
سلامت اوسې
موږ اکثریت د کندهار وکیلان زیاتره بعضی دو او درې وکیلان چې په تماس کې ما هغه هم کانه چې موږ تر وخت تر توانه پورې کار کړی دي نسبی حالات یې ډیر کم چې ما واسو غونډه کار کوي یو لاس کورنۍ یا پنځلس کورنۍ ته هغه امکانات برابرول سم ولې دا چې د ټول د کندهار د هغه کورنۍ هغه فامیلونه چې امکانات سره نسته او بې سرپرست یو څو څه یوازې پاتې دي دا به ډېر مشکل وي چې اکتفا وسي
مننه ډاکټر صاحب ګلالۍ صافی تاسو مخکې اقتصادي ستونزو یادونه وکړه څو ځای دا راته ووایه چې یو خو هغه د حق وخت نه ده چې ښځې حق لري په ټولنه کې د ټولنې د نمایي برخې په توګه چې سهیم واوسي اشتراک ولري په سیاسي چارو کې په اجتماعي چارو کې په زده کړو کې په پوهنه کې او یو هده پورې دا یو ضرورت او اړتیا هم ده د کورنیو د میاندو که چیرته اوږده موده ښځې دغسې له کارون نه بهر پاتې شي په یوه او بله پلمه باندې د تاسو فکر باندې دغه روان اقتصادي بحران چې دا اوس افغانستان کې دی بېوزلي زیاته ده غربت زیات دی هغه خلک چې په نهره ویده کېږي د هغوی شمیر پخوا هم میلیونونه و اوس په هغې باندې څو نور میلیونه هم ورزیات شوي دي ورځ په ورځ زیاتېږي د ښځو نه اشتراک په ټولنه کې په عمومي بېوزلۍ غربت او اقتصادي چارو د تاسو له نظره څومره اغېز لري
زما په نظر اغیز ډېر زیات ده موږ تاسې یوازې هغه څه نه وایو چې مثلا موږ بیشتره شخصي صاحب ما وویل چې ډېرې ښځې دي چې یوازې د کور ډوډۍ نفقه پیدا کوي اما په څنګ کې تاسو وګورئ دوه معلمان اوسېږي د معلم معاش څونه لږ دی یا لس زره ماکسیموم لس زره یا اته زره اووه زره دی که مې خاوند یې اووه زره راوړ او خزه ورسره معلمه واقعي هم وزره راول دا کېدل سوال زره او دی کول شي شقلن د کور کرایا یو څه خوراک خپل بچان ته برابر کی ته اوس د دې خزینه کور کې پاتې شي او تنه یو معاش شي چې تاسو فکر کوئ د دې کورنۍ ژوند به سره کم شي په څنګ کې د دې چې دا یو کې راځي د زحمت استلې ده کار درس ویلې تحصیل کړي لوړ تحصیلات درلودل چې متاسفانه دا هم یو شرایط راول چې زمونږه هغه تحصیل کړي خلګي په زراو مثلا انتقال شول چې دا هم افغانستان ته یو لوی صدمه ده چې ورته شول دي خلکو باندې افغانستان مصرف کړی وو دي تحصیل کړی چې دا رقم زمينه مسایل ده شول چې دی باید د افغانستان نه ووزي چې دا هم زما په نظر یو تاوان ده چې افغانستان ته غربيانو ورسو دي نه باید موږ خوشاله نو چې د ژوند په امن کې راوړ دي نه زه خفه پدې مې چې زمونږ دغه د معنوي ګنج زمګه د افغانستان نه وایست چې دا ډیر یو بل بحران مختره وړي په نږدې کې نو د خټو کارګول یوازې په افغانستان کې اقتصادي موضوع ډیر مهمه ده اجتماعي موضوع ډیر مهمه ده اخلاقی موضوع ډیر مهم ده کورنۍ کې چې باسواده کس اوسي دی هغه ماشومان خو روزول شي اگر د کورنۍ شیرازه به خپله مختوري دا خبرې پسند کې په دنیا کې دا یو منل شوی قانون دی چې ښځې حقوق لري او باید د حقوقو ته احترام وشي که دا رقم په دې شرایطو باندې دی سختدریزه پاتې شي دې کې څه فکر کوم چې شاید هېڅ نړۍ دې په رسمیت ونه پېژني او که دې په رسمیت ونه پېژندل شول هغه پیسې د افغانستان چې چیرې کنګل دي هغه بهلته پاتې شي، افغانستان به خودنه خاصه انزوا ته لاړ شي، بیا به هغه اقتصادي ماشین چې باید وچرخېږي په چي باید چرخی؟ آیا موږ دونه عایدات لرو؟ آیا موږ دونه خودکفا هستو؟ هغه کومکونه چې موږ داسې ګوري اوس هغه کومکونه چې یو څه روان شوي دي او دما ارکلی کړی دی، د هغه کومکونه چې متاسفانه افغانستان تروسه پورې یو وروسته پاتې هیواد دی او د هغه خارجي کومکو ته ضرورت لري. تنها د ښځو حقوق افغانستان ته مهم دی او دی همچنان دنیا ته مهم دی، ټوله نړۍ دې ته ګوري او طالبان دې باید هر څه زر خپل سیستم سنبال کړي. اوس خو راغلي دي، اوس موږ دا مقابل کې څه وایو؟ نه څه لرو، نه کوم فعلا کوم مخالفت شته. مخالفت دې کې دی چې دوی باید دغه عادي ژوند د خلکو برابر کړي، څو چې خلکو شي کولی خپل روزمره ژوند مخته یوسي. د ښځو حقوق یوه پلمه ده چې دنیا به دې هیڅ وخت په رسمیت ونه پېژني، او که دوی غواړي چې همداسې په انزوا کې پاتې شي دا کار دې به ادامه ورکړي.
مننه مننه اغل صافی، راځي چې اغل ساکسین او پختو زب خپل خبري ورورو راټولې کوم او تاسو هم را خپل خبري راټولې کی. اغل ساکسین، تاسو دی ولسی جرګي استاذي، څومره فکر کوي چې موږ به په راتلونکي کال کې تاسو او همدارنګ دی ګلالی صافی او نور اغه میرمنو په څیر دنجونو په څیر چې دی افغانستان په سیاسي دارو کې کار کوي، په ولسی جرګه کې وي، په مشرانو جرګه کې وي، په نورو دولتي پوستونو کې وي، څومره تاسو هیله مند یې چې موږ به په راتلونکو کلونو کې بیرته افغان ښځې وګورو چې هغه د خپل ولس استازولي وکړي، د خلکو استازولي وکړي، او په ولسی جرګه کې یا په نورو جرګو کې یا په نورو سیاسي پوزیشنونو کې برخه واخلي؟
مننه. مهمه نقطه دا ده چې څه رقم د دوی پروتوکول په دوه کې څه ده؟ دا خبره ډېره مهمه ده چې په پروتوکول کې د دوی سره څه شی نوښته ده؟ هاي د شلو د حقوق لپاره، امتیازات لپاره، تر کوم حد پورې د دوی مصلحت ته ولې، تر کوم حد پورې دوی خبره فاینل کړي دي؟ اول متاسفانه چې موږ په ولسی جرګه کې هم موجود دلو دی او د افغانستان د خلکو اصلي ټوپ مقوله بل تر پایه پورې موږ په دې موافق نه شولو چې موږ پوسو چې په پروتوکول کې خاص څه شی نوښته ده؟ د شلو ده چې موږ په کراتو دغه تشویش موږ سره وو، دغه کوشش مقوله چې دغه حد باید معلوم شي چې د افغانستان د شلو لپاره پاینده حکومت کې هغه پروتوکول چې د صلح پروسه دوی په دوحه کې مخته بیولله، په پروتوکول کې د شلو لپاره څه شی نوښته شوی دی؟